امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسفزی تاسو ته هرکلی وایم. زمونږ د خبرونې په دویمې برخې کې به واورئ په افغانستان کې د مخدره موادو د جرمي اقتصاد په اړه. د افغانستان حکومت او د ملګرو ملتونو ګډه سروې ښایي چې تیر کال په افغانستان کې د مخدره موادو د کاروبار تر شپږ میلیارد ډالر عواید ترلاسه شوي دي، او په پاکستان کې حکومت پریکړه کړې ده چې راتلونکي اونۍ به قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړي. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی درته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکایي وسناتور رین پال ویلی دی چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان نه په خاصو ویزو 16000 ترجمانان امریکا ته راغلي دي. د سوریې حکومتي قواو د دمشق جنوب ته یو مهمه سیمه د داشتملي شونه نیولې ده، او د امریکا د باندنیو چارو وزیر خبرداري ورکړي که چېرې ایران په خپل سلوک کې تغییر رانولي نو سخت بندیزونه به پرې ولګول شي. او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. امریکایي سناتور رین پال وایي په تیرو څو کلونو کې د افغانستان نه د مهاجرت په خاصو ویزو یا اس آی وی 16000 ترجمانان امریکا ته راغلي دي. خلی پاول د مشرانو د جرګې نه په کلکه وغوښتل چې افغان ترجمانانو ته د ویزو ورکول سخت کاندې. هغه وایي تر دې دمه امریکا 16000 افغانان منلي دي، او زیاته کړه چې که دغه کسان په انګلیسي خبرې کولی شي او د ترجمانانو په توګه له موږ سره مرسته کوي باید په خپل هیواد کې پاتې شي او د خپل هیواد معماران شي. تر دې مخکې بلې امریکایي سناتورې جین شاهین له امریکایي قواو سره افغان ترجمانانو ته د 4000 نورو ویزو لایحه کانګرس ته وړاندې کړې وه. پرون د دوشنبې پر ورځ د سوریې حکومتي فوج د دمشق جنوب پلو ته یوه سیمه د تقریبا یوې میاشتې اوږد جنګ نه وروسته د داعش د ملیشونه نیولې ده. د دغې سیمې د نیول نه وروسته اوس د سوریې حکومتي قواوو د مشته نږدې په ټولو هغو سیمو بیرته خپل کنټرول ټینګ کړی چې د 2018 کال د داخلي جنګ د شروع نه وروسته یې د لاسه ورکړی وي. ایران او روسیا د بشر الاسد د قواو ملاتړ کوي، او هغوی د دغې نظامي مرستې له کبله د بشر الاسد د رژیم قواوو ډېرې سیمې د خپلو مخالفینو نه نیولې دي. په تېر هفته کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سوریې د جمهور رئیس بشر الاسد سره د یو ملاقات وخت کې هغه ته ویلي چې په سوریه کې باید سیاسي روغې جوړې ته فرصتونه برابر شي تر څو ټولې خارجي قواوې د سوریه نه ووځي. د سوریه دپاره د روسیې خاص استازي الکساندر لورانتیف ویلي دي چې ښاغلي پوتین په دغې خبره کې د نورو خارجي قواو تر څنګ د ایران د قواو ته هم اشاره شوې ده. مګر د ایران د باندنیو چارو د وزارت نطاق بهرام قاسمي ویلي دي چې هیڅ څوک تهران دې ته نشي مجبورولی چې هغه کار پرې وکړي چې زړه یې نه غواړي. هغه دا هم ویلي دي چې موږ د سوریې د حکومت په بلنه هغه ملک ته تللي یو، او تر هغې پورې به په سوریې کې پاتې شو چې هغوی وغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی که ایران خپل سلوک بدل نه کړي نو داسې بندیزونه به پرې ولګول شي چې اقتصاد ته به ډېر تاوان ورسوي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل که ایران نوې اټومي موافقه غواړي باید چې د تل دپاره په اټومي وسلو کار بند کړي، د بالستیک توغندیو جوړول ختم کړي، او د منځني ختیځ په هیوادونو کې بې ثباته کوونکي اقدامات نور ونه کړي. ښاغلي پامپیو خبرداری ورکړی که ایران دا کارونه ونه کړي د مالي فشار راوړلو لپاره به داسې بندیزونه پرې ولګول شي چې ساری به یې نه لیدل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه په ایران تورو لګاوه چې په افغانستان کې د طالبانو او نور وسله والو ډلو سره مرسته کوي. لاکن د ایران جمهور رئیس حسن روحانی دغه ګواښونه رد کړي، او د امریکا د باندنیو چارو وزیر ته په خطاب کې ویلي چې ته څوک یې چې د ایران او د نړۍ په باب فیصلې کوي. هغه دا هم ویلي دي چې د نړۍ ملکونه اوس خپلواکي لري او نه غواړي چې امریکا دې د نړۍ په باب فیصلې وکړي. سره له دې چې د شمالي کوریا او د امریکا د مشرانو د لوی غونډې نه د پیونګ یانګ د وتلو په باب اندېښنې پیدا شوې، په خپله د جنوبي کوریا سره هم د پیونګ یانګ د روابطو د خرابېدو ویره پیدا شوې ده. شمالي کوریا د امریکا او د جنوبي کوریا د فوځي تمریناتو د بندولو نه علاوه د شمالي کوریا د هغو کسانو د رالیږلو غوښتنه کړې ده چې جنوبی کوریا ته اوختی دي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس به نن په واشنگتن کې د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ سره ملاقات وکړي. دغه دواړه مشران به د ښاغلي ټرمپ او د کیم د راتلونکي عالي غونډې، همکاري او د خبرو د دوام لپاره د شمالي کوریا د نوو شرایطو په باب هم بحث وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي قواو او د بیلتون غوښتونکو یاغي قواو ترمنځ دومره سخت جنگونه پیل شوي چې په دې کال کې ساره نه و لیدل شوی. د اوکراین په ختیځ کې د هغه ملک د قواو د قماندې مرکز ویلي دي چې په دغه جنگ کې د دوه عسکر مړه او څلور نور زخمي شوي دي. دا خبرونه
خبرونه مو اوریدل. په مکړې د خبرونې لومړی رپورټ ده. په افغانستان کې د مخدره موادو د جرمي اقتصاد په اړه د افغانستان حکومت او د ملګرو ملتونو ګډه سروې ښایي چې تیر کال په افغانستان کې د مخدره موادو د کاروبار تر شپږ میلیارد ډالر عواید ترلاسه شوي دي. ممتاز بهیر رپورټ رالیږلی.
په افغانستان کې تیر کال د اپینو د تولید د کچې د زیاتوالي په اړه د افغان حکومت او له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی ګډه سروې ښیي چې په 2018 کال کې د افغانستان له مخدره موادو څخه تر شپږ میلیارد ډالر عواید ترلاسه شوي دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت او د یو ان او ډی سی دفتر د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د 2018 کال د مخدره موادو د اقتصادي او ټولنیز اغیزې د سروې جزئیات له رسنیو سره شریک کړل. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت مرستیال جاوید احمد قائم د دغه سروې د جزئیاتو د خبرولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې تیر کال په افغانستان کې د جګړو، ناامنیو، اداري فساد، سیاسي بې ثباتي، اقتصادي ستونزو او په یو شمېر سیمو کې د حکومت د کنټرول او د قانون د حاکمیت د نشټوالي له امله د مخدره موادو د کار او تولید کچه په بیساری ډول لوړه شوه.
ارزش اقتصادي مال مخدر سال گذشته
هغه ول تیر کال د مخدره موادو اقتصادي ارزښت په افغانستان کې د سلورو او شپږ میلیارد ډالرو ترمنځ محاسبه شوی دی. تیر کال ارقام ډیر لوړ وو. له هغې وړاندې به شمېرې معمولا ټیټې وې، له درې میلیارد څخه نه لوړې دي. خو پروسه کال په خپله د کوکنارو کر ډیر لوړ شوی وو او هغه ارقام یا پیسې چې په افغانستان کې په غیر قانوني ډول پاتې شوي دي شاوخوا د سلور نه نیولې تر شپږ میلیارد ډالرو اټکل شوي دي. د ښاغلي قائم پر وینا له مخدره موادو څخه د ترلاسه شوو پیسو څخه تر 1.4 میلیارد ډالره بزګرانو او پاتې د مخدره موادو مافیا ترلاسه کړي دي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت دغه چارواکي زیاته کړه چې د افغانستان د اپینو شاوخوا 50% په کور دننه هیروینو ته اړول شوي چې له امله یې په دغه هیواد کې نامشروع اقتصاد پراختیا موندلې ده. په 2018 کال کې د افغانستان د مخدره موادو اقتصادي او ټولنیز سروې چې په 1400 کلیو کې له څو باندې 4000 بزګران نو سره د مرکولو لارې تر سره شوی خی چې د پخوا په پرتله په 2018 کال کې د هغو بزګرانو په شمیر کې هم 1% زیاتوالی راغلی چې په خپل ځمکو باندې کوکنار کرلی دي. په سروې کې راغلی چې د افغانستان 50% بزګرانو خپل کلنی عواید د کوکنارو د کر لارې تر لاسه کړي او مطلق اکثریت د دولت وسلوالو مخالفینو ته د کوکنارو د حاصلاتو مالیه ورکړې ده. په افغانستان کې له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یا یو ان او ډی سی رئیس مارک کولن وویل چې د مخدره موادو جرمي اقتصاد په افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنیو لامل شوی او د شخصي پانګونې او مشروع کرنې مخه یې نیولې ده. د ښاغلي کولن د اټکل له مخې له مخدره موادو څخه د افغانستان د جرمي اقتصاد عواید د دغه هیواد د ټول کرنیز سکتور له عایداتو سره برابر دي او د مافیایي فعالیتونو پراختیا ته یې زمینه برابره کړې ده. هغه ویل دا نامشروع عواید چې د مخدره موادو له کاروبار څخه ترلاسه کیږي له هغو عوایدو سره مساوي دي چې د دغه هیواد له ټول کرنیز سکتور څخه ترلاسه کیږي. دا نامشروع عواید د 4.1 نیولې تر 6.6 میلیارد ډالرو ترمنځ دي چې د افغانستان د شلو نه نیولې تر 10% ناخالصه عوایدو سره برابر دي. ښاغلي کولهن زیاته کړه چې تیر کال په افغانستان کې په 328,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوی وو او 9000 ټنه اپین ترې حاصل اخیستل شوی وو چې دغه شمېرې د 2018 کال په پرتله د کوکنارو د کرلو په کچه کې 3 شپېته او د اپینو په تولید کې 80% زیاتوالی ښیي. وړم کال په افغانستان کې په 210,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوی وو او 4,200 ټنه اپین حاصل ترې پورته شوی وو. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت تمه ښودلې چې د تیر کال فعالیتونو او اوسنیو برنامو ته په پاملرنې سره به په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کرکچه راټیټه شي. ممتاز بیر،
امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغانستان د پاره د روسیې د ځانګړي استازي د روستیو سرګندونو په غبرګون کې وایي چې روسیا هڅه کوي امریکایان په افغانستان کې د ماتې سره مخ کړي. نور حال زمونږ د ازادۍ رادیو د خبريال اکرام الله اکرام پر رپورٹ کې اوري.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي باور لري چې روسیا غواړي امریکایان په افغانستان کې لمات سره مخ شي ځکه وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل دی وایي روسان په دې خاطر چې وکولی شي په افغانستان کې امریکایان لمات سره مخ شي او د لسګونو کلونو پخوانی انتقام ترې واخلي وسلوال طالبان په یو نه یو ډول تمویلوي او له وسلوالو طالبانو سره د روسیې مرسته لامل شوی چې د ډلې په وروستیو کې یو څه پرمختګ کړی دی. روسان غواړي چې په افغانستان کې له امریکایانو خپل غچ واخلي او افغان حکومت افغانانو او امریکایانو ته ستونزې پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې طالبان د افغانستان په 70% خاوره حاکمیت لري او که د امریکا متحده ایالات له دې ډلې سره په ځانګړي ډول خبرې ونه کړي نو جنگ او وینه تویدنه به کلونه کلونه دوام ولري. ښاغلي کابلوف همداشان ویلي چې طالبان نه غواړي چې د کابل له حکومت سره خبرې وکړي ځکه د ده په خبره طالبان د کابل اداره لاسپوسی بولي. خو ښاغلی کلکانی وایي چې د سولې خبرې اترې باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ترسره شي او اړتیا ده چې د امریکا په ګډون نور نړیوال هیوادونه له دې پروسې سره مرسته وکړي. بل خوا د افغانستان دفاع وزارت د زمیر کابلوف د هغه خبرو په غبرګون کې چې ویلي دي وسلوال طالبان د افغانستان په 70% خاوره حاکمیت لري وایي د کابلوف سرګندونې د عملي او حقوقي ارزونې څخه سرچینه نه اخلي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
اضافه 85%
سرزمین افغانستان دی ویل 15% زیاته خاوره د افغانستان اسلامي جمهوریت تر حاکمیت لاندې ده. نو زه د ښاغلي کابلوف د سرګندونو په اړه وایم چې دی خبرو له یوې حقوقي او علمي ارزونې څخه سرچینه نه ده اخیستې بلکې یو مسله ده چې د دوی او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ د رقابت له مخې ویل شوې ده او دوی تل هڅه کوي چې دلته د نړیوالو د موجودیت اړه معلومات خلک سرچپه ورسوي. له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو په اړه د زمیر کابلوف دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ټینګار سره ویلي چې امریکا د سولې له هغه پروسې ملاتړ کوي چې رهبري د افغان حکومت په لاس کې وي. همداشان یو شمیر امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکا روسیا تورنوي چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه مبالغه کوي سو په دې ډول له طالبانو سره خپلو اړیکو ته مشروعیت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو اترو ته تیار دي هغه غوښتنه چې امریکا رد کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل په روسیې په دوهمه ناسته کې ویلي وو افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره له قید او شرط پرته مذاکراتو ته چمتو دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان وایي روسیه په دې هڅه کې ده چې وسلوال طالبان پیاوړي وخی. له ډلې انتظار خادم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا ځل غواړي چې د دغه سي اظهاراتو په کولو باندې هم د افغانستان جګړه لا پیچلی په یوه وخت کې امریکا ته داخې چې طالب اوس هم لا په قوت کې دی سرویس کله نظم کې په لاس کې دا په تاسې له زوره کار اخلي د افغانستان جګړه متدمه کیږي. دغه دوه انتخاب چې کابلوف ورکړي په خپل ذات کې د روسانو د شرایط ښکارندوی کوي.
ښاغلی خادم همداشان وایي باید روسیې ته فرصت ورنکړل شي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د ښاغلي خادم په وینا افغان حکومت باید زیات زیار وباسي ترسو د افغانستان نړیوال متحدین په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې له پروسې سره لازم او جدي هڅو ته تشویق کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
افغانستان حکومت تازه د کابل ولایت د مرستیالي د پاره یو خزه ټاکلې ده. ماموکړی دی رپورت ته.
تاسو د کابل ولایت مرستیاله والی په توګه ګمارل شوی، دلیل څه و؟
چرا ما به حیث معاون اجتماعی ولایت کابل مقرر شوم؟ ما فکر میکنم که بحث اول بحث
علاقمندی شخصی. ولی زده کابل ولایت د والی د اجتماعی به مرستیاله وټاکل شوم. لومړی بحث ما شخصی لیوالتیا و، دوهم بحث دا دی چې ښایي توانېدلیم چې په خپله کاري وړتیا او په هغو دندو چې په مختلفو پوسټونو مې پخوا کار کړی، د دولت د رهبرۍ او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې اعتماد رامنځته کړم. ښه مدیریت سیستماتیکو اړیکو ته اړتیا لري. تر لوړې زده کړې نشي کولی چې لوړ ځای ته مو ورسوي. افغانستان کې چې سنتي جوړښتونه لا هم حاکم دي، د سیستماتیکو اړیکو ایجادول ښایي ښځو ته سخت او مهم دي. همدا لاملونه دي چې زه د والی مرستیاله وګمارل شوم.
سیمه ایز ارګانونو په دې وروستیو کې څو ښځې د ولایتونو کې د مرستیالو والیانو په توګه باندې اعلان کړي. تاسې هم یو له هغونی د ننګرهار لپاره هم همداسې و. فکر کوئ دا لړۍ به نوره هم دوام وکړي؟
خوشبختانه پلانی که اداره مستقل ارگانهای محلی داشتی بود که در شش ولایت
لنه کمرغا کم پلان چی دی سیمه ایز ارگانو نخپلواکی اداره درلود داو چی دی شپگ ولایتونو لپاره میرمن دی مرستیال و والیانو یعنی دی محلی ادارو دی تصمیم نیون کو پتو گیلان کدی دا یو نیک گام دی ترو صدری میرمن مقرری شوی دی ده هرات ننګرهار او دریمایل خمرغ خپلایم چې د دوی په ډله کې شامل شوم. درې نور میرمنې به د پکتیا، بدخشان او بامیان ولایتونو ته هم ډیر ژر معرفي او مقرری شي. تمه لرم چې یو شمېر ښځې ښاروالانې ولرو، په دوه ولسوالیو کې ښځې لرو او ژر به نورې میرمنې هم ولسوالیو ته معرفي شي. په ښارونو کې ښځې د امیرونو په کچه لرو، دا یو مثبت ګام دی. سمه ده چې د کمیت په لحاظ به کمی وي، خو د کیفیت په لحاظ ډیر ښه دی.
تاسې مدني فعاله وئ، ژورنالیست وئ، بیا د محلي ارګانونو د ادارې ویان ده، اوس د کابل ولایت د والی مرستیاله، څومره خنډونو سره به مخ یاست؟
تاسې زما د ابتدایي پوسټونو یادونه وکړه. ما له وړو کارونو پیل وکړ تر څو ټولنې ته ځان معرفي کړم. د والی د مرستیالې په توګه تبن ستونزې به ولرم. اول دا چې کابل چې په ټولنیز لحاظ تیت او خور دی څنګه یې سره یو ځای کړم. دوهمه دا چې دا ولایت کاملا د سړو په لاس کې دی، که څه هم ځینې میرمنې کار کوي خو دا باید پراخه شي. دریم دا چې دا دنده نوې ده، نو وخت اړتیا ده چې خلک یو لړ تغییرات محسوس کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د دینی علمانو شورا وایي چې په نږدې راتلونکي کې به افغان او پاکستاني دینی عالمان په اسلام آباد او کابل کې د اسلام نظره د افغانستان د سولې او جګړې په مسله بحث وکړي. نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي په نړۍ کې داسې تصویر شته چې د افغانستان د جګړې تر شا د افغانستان او پاکستاني دینی عالمانو لاس دی او دینی او شرعي صبغه لري. د دغه شورا غړي نور پاچا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه غلط تصویر د لرې کېدو لپاره افغان او پاکستاني دینی عالمان سلا سوي چې د اسلام له نظره د افغان سولې او جګړې په موضوع ګډ او هر اړخیز بحثونه وکړي.
اول یو سفر کې د افغانستان علما هلته پاکستان ته ورلي، پاکستاني علما سره هلته ملاقات، بیا بلغه نه وروسته بیا مشترکان به اعلان کېږي داخل د افغانستان کې. بیا له رمضان نه وروسته په مدینه په سعودي کې دغسې د علما یو غونډه د سفر کې به د نړۍ په سطحه باندې علما کرام هغه راجمع کېږي. خو رسما اعلان به دا په سعودي کې کېږي چې هلته به د نړۍ په سطحه باندې علما هغه راجمع کېږي، هغوی به داسې نظر قطان ورکړي. د اړه وروسته خلک وزل کېږي.
که څه هم ښاغلي نور پاچا د کابل او اسلام آباد د غونډو د جوړېدا په اړه کره معلومات ور نه کړل، خو زیاته یې کړه چې د ریاض وروستۍ غونډه به له روژې وروسته وسي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهري تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې غونډو کې به د افغانستان او پاکستان له 200 څخه تر 400 دیني عالمان ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمانو په اندونیزیا کې غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د افغانستان او پاکستان 14 او د اندونیزیا 20 تنه دینی عالمانو ګډون کړی وو. د غونډې ګډونوالو د افغان حکومت د سولې له هڅو ملاتړ وکړ او د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو یې غوښتي وو چې سولې ته غاړه کېږدي. بلخوا په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ویډیوګانو د پاکستان د حقانی مدرسې د مشر د مولانا سمیع الحق رو چې د اندونیزیا په غونډه کې ګډون کړی و ویلي و چې په یاد غونډه کې د افغان طالبانو هڅې ستایل سوي، خو د دغې غونډې بل کوم ګډونوال د نوموړي دغه څرګندونې نه دي تایید کړې. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې ودیر ساپایي وایي چې دا ډول غونډې چې په هغه کې د دیني عالمانو له نظره د افغانستان جګړه ناروا وبلل سي، د افغانستان د سولې او ثبات او د عامه ذهنیتونو له روښانتیا سره مرسته کوي.
نو که داسې نشستونه کېږي، مجلسونه کېږي د علماو د دې هېوادو خصوصا د افغانستان د پاکستان دا سولې ته په ګټه دی که دوی اعلان وکړي، فتوا ورکړي چې دا شرعي جواز نه لري او جهاد نه دی، او دواړو هېوادو اذهان عامه ته هم چې تغییر ورکړي په ګټه دی، او سولې ته هم ګټه لري چې دا هېوادونه نږدې کوي دې ته.
د افغانستان د دینی عالمانو شوراوی د افغانستان په اوسنی وضعیت کې د ټولنې ټول قشرونه، جماعتونه، جنازې او حتی سپورتي لوبغاړي هم نه دي خوندي. د دغه شورا غړی نور پاچاوی د سیمې استخبارات د خپلو ګټو لپاره د افغانستان جګړې ته دینی صبغه ورکوي او خپل اهداف پکې تعقیبوي. له دې وړاندې هم د افغانستان دینی عالمانو په وار وار د افغانستان جګړه ناروا او د پردیو د ګټو لپاره بللې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د امریکا غږ ازبکستان کې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د رئیس او د ملي امنیت په شورا کې د ترامپ مرستیالي لیزا کارټر سره د ازبکستان د جمهور رئیس د تازه وخت د صف په باره کې مرکه کړې ده. تاسو ته غټه کې دراوړو.
د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره لوړ رتبه رئیس لیسا کورټس د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا او ازبکستان د روابطو په ارتباط دغه تیر هفته ډیره مصروف هفته وه، تاسې د جمهور رئیس امیر زویوف په سفر قانع یاست؟ وای، زه فکر کوم دغه سفر ډیر ښه تیر شو. زه فکر کوم دواړو مشرانو یو په یو خبرې وکړلې او وروسته بیا د کابینې غړو په کې ګډون وکړ. په دغه غون یا د پاوز د پاوز ترمنځ همکاري یا اقتصادي او تجارتي همکاري په بشري حقوقي اصلاحات راوستل او واقعا په دوی کې ټول موضوعات راغلي وو. لیسا کورټس وویل، زه فکر کوم مذهبي ازادي د ازبکستان لپاره یوه مشکله موضوع ده، مګر البته دغه شیان وخت نیسي، بدلون وخت ته ضرورت لري، ځکه نو دا د خبرو یوه مهمه موضوع وه. مګر تاسې د افغانستان د پوځ ترمنځ همکاري هم یاده کړه، دا داسې یو څه دی چې جمهور رئیس ټرمپ هم پکې علاقه لري. نوبهار امام وه له لیسا کورټس نه پوښتنه وکړه چې آیا کانګرس به ټول دغه موضوعات تصویب کړي. دې په ځواب کې وویل،
So, you know, I think both sides have work to do to really bring that military to military cooperation up to the potential that we have. And of course there's
زه هم دا فکر کوم دواړه خواوې ور باندې کار کوي، واقعا نظامی همکاري داسې ظرفیت ترسوي چې موږ لرو. اول به ته د سرحد د امنیت په لحاظ د ازبکستان لپاره امنیت ډیر ضرور دی. دوی د افغانستان سره اوږ سرحد نه لري، دوی ته پکار ده چې دغه سرحد وژغوري، او ځکه نو موږ غواړو چې د دوی سره په دې ارتباط مرسته وکړو. لیسا کورټس نه وایي، نو موږ غواړو د امنیت په برخه کې زیاته همکاري وکړو چې د تروریزم مخه ونیولی شو. لیسا کورټس د نوبهار د دې پوښتنې په ځواب کې چې موږ بیا دا خبره اورو چې سیمه اهمیت لري، وایي، زه فکر کوم تاسې صحیح وویلې، اوسنی حکومت د مرکزی اسیا اهمیت ویني. موږ د جنوري په میاشت کې د جمهور رئیس نظربایف سفر ولیده، او اوس د ازبکستان د جمهور رئیس سفر. په څرګنده توګه په دغه سیمه کې علاقه شته، او زه فکر کوم حکومت دغلته دا فرصت ویني. په دغه سیمه کې مارکیټونه وده کوي، په دغه سیمه کې د امریکا د پنګې اچولو لپاره ډیره علاقه شته، او بدلونونه پکې را روان دي. موږ دغه بدلونونه په ازبکستان کې وینو، او دغه اصلاحات د جمهور رئیس میرزویوف تر مشرۍ لاندې وینو، او البته د افغانستان اهمیت وینو چې د مرکزی اسیا د سیمې سره وصل دی، چې دای هم یو تشویق کوونکی عامل دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات،
په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه
د امریکا د جمعې په ورځ لس تنه وجل شول. په وجل شوو کې یوه جینۍ پاکستانۍ چې سبیکا شیخ نومېده هم شامله وه. دغه جینۍ څوک وه؟ پاکلی دا رپورټ واورئ.
د ټکساس ایالت د سټافورډ په جومات کې د ماسپخین په لمانځه کې د ولس کلنې سبیکا شیخ سره د تل لپاره خدای پاماني وشوه.
موږ ماشومان نه لرو. هغې د لومړي ځل لپاره موږ ته مور او پلار ویل. هغه په رښتینه زموږ د لور په شان وه.
عظما پروین د سبیکا شیخ قربانه مور وه. پروین وایي سبیکا په امریکا کې د ژوند لپاره ډېره خوشحاله وه او سترې هیلې لرلې.
هغې غوښتل چې مشهوره شي، خو د تاسف وړ دا ده چې په دې ډول نه وای مشهوره شوې. زه نه غواړم د هغې تصویر په تلویزیون ووینم.
په دې جنازه کې جیری منلف د شاګردانو د تبادلې منتظمه هم وه. هغې وویل د ډزو د پیښې په ورځې سبیکا ته څو څو ځلې د ټکس پیغام ور ولېږه، خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.
هغې او دوه نورو شاګردانو او یو ښوونکي ځانونه په یوه صنف کې په یوه الماری کې پټ کړي وو، خو ډزې کوونکي پیدا کړل.
But the boy found them.
If anybody listens to me, I have only one appeal.
کڅوک ماته غوښنسی نو زه یوازې یو غوښتنه لرم، او هغه دا چې لطفاً یو څه اقدام وکړي چې یو ماشوم هم له کورنۍ نه وانه خستل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس وایي چې خواهش لري خلکو ته د روغتیا پیاوړي اسانتیاوي برابرې کړي. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې، زامن مومندي درته دروروي.
د روغتیا نړیوال سازمان اسامبله چې یوه هفته به دوام وکړي په جنوب کې پرانستل کېږي. د دغه اسمبلی برخوالو د روغتیا د نړیوال سازمان اوایم کلیزه په ډیرو احساساتو سره ولمانځله. ډبلیو ایچ او مشر تیدروس ادهانوم ګیریسوس ومنله چې ډیر څه شته دی چې ولمانځل شي، مګر څرګند یې کړله د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د خوشحالۍ چندانې څه نشته چې هلته د روغتیا کارکوونکي خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي چې په دغه هیواد کې د ایبولا د ناروغۍ مخه ونیسي. تیدروس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
It's concerning that we now have cases of Ebola in an urban center. But we're much better placed to deal with this outbreak than we were in 2014. I'm pleased to say that vaccination
دا د اندښنې خبره ده چې موږ په یو خاري سیمه کې د ایبولا د ناروغۍ پیښې پیدا کړې دي، مګر موږ د 2014 کال په نسبت په ډیر ښه موقف کې وو چې د دغې ناروغۍ مخه ونیسو. زه خوشحاله یم چې ووایم په همدې وخت کې چې موږ خبرې کوو د واکسینو لیږل پیل شوي دي. تیدروس ویلې په وڅلوختو هیوادونو او سیمو کې دا 50 اضطراری حالت دی چې ډبلیو ایچ او ورته تیر کال ځواب ویلی و. ده څرګنده کړه چې په راتلونکي کې د ناروغیو د خپرېدو او اضطراری حالاتو د مخنیوي ډېره ښه طریقه دا ده چې هر چیرې د روغتیا سیستمونه قوي شي. تیدروس بیا وایي:
That's why we established a high-level commission on non-communicable diseases to stop the premature and preventable deaths of millions of people. It's why we established an initiative on climate change and health in small island developing states.
همدا لته چې موږ د غیر ساري ناروغیو په باره کې په لوړه سطح کمیسیون جوړ کړ چې د میلیونو خلکو د وخت نه د مخه او د مخنیوي وړ مړینې مخه ونیسو. همدا علته چې موږ د اقلیم د بدلون او د پرمختلونکو ملکونو په وړو ټاپوګانو کې د روغتیا په باره کې یو پروګرام جوړ کړی دی. همدا علته موږ په نوي پروګرام باندې کار کوو چې د ملاریا د ناروغۍ په خلاف پرمختګ وکړو. دا د علاج وړې یوه ناروغۍ ده چې لا تر اوسه ورنه په کال کې 500,000 کسان مړه کیږي. ډبلیو ایچ او یو نوی ستراتیجیک پلان جوړوي چې هدف ورنه په روغتیا باندې تاثیر کول دي. د چې روس ویلې په نړۍ کې د نسمونو افغاني خلکو په ګډون د ټولو خلکو لپاره د معیاري روغتیا برابرول.
درمنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې دویمه برخه واورېده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خپرونه دې اورېدلې وي. زموږ خپرونه ختمېږي، خو د دې برخې سپیلېږي حقیقه غوښی.